افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه نیم ساعت خبری مجله ده. السلام علیکم. نن پنځشنبه ده، د غبرګولیا جوزات څلورشتمه د جون میاشتې دیارلسمه. نیم ساعت خبری مجله په خبرونو پیلوو. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په تیرو څه کم دریو کلونو کې په افغانستان کې تر شپږم د پورته ټولګیو د نجونو زده کوونکو خپل شاوخوا درې میلیارده درسي ساعتونه له لاسه ورکړي دي. د دې ادارې په وینا د طالبانو لخوا له تعلیم د نجونو بې برخې کول نه یوازې د دغو نجونو له بشري حقونو سرغړونه ده، بلکې د دوی د رواني ستونزو سبب سوي هم دي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې سبا جمعه د افغانستان په اتو ولایتونو کې د نسبتا تیزو اورښتونو، تالندې برېښنا، بادونو او دوړو اټکل کړی. دغه ادارې نن په ویتلای کې ویلي په بدخشان، نورستان، کونړ، سمنګان، بغلان، پروان، کابل او میدان وردګ کې به د باران اندازه له 1500 تر 1500 ملي متر پورې وي. په ویتلای کې ویل شوي چې په لویدیځو ولایتونو کې به تیز بادونه، خاورې او دوړې وي چې د بادونو سرعت به په یو ساعت کې له 1500 تر 1800 کیلومتر پورې وي. د کډوال په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر وایي تیره میاشت د افغانانو په ګډون په نړۍ کې دومره ډیر کسان د جګړو، شخړو، تاوتریخوالي او ځورونو له کبله له خپلو مینو کډې کولو ته اړ شوي چې مخکې یې ساری نه و لیدل سوی. دغه ادارې په هغه راپور کې چې نن یې خپور کړی ویلي په تیره می میاشت کې په نړۍ کې 160 میلیونه کسان له خپلو مینو بې ځایه سوي چې دا د مخکېني کال د همدې مودې پرتله نږدې 10 سلنه زیاتوالی شي. دغه راپور کې همداراز په نړیواله کچه د بې ځایه سویو او کډوالو افغانانو شمیر نږدې 10.9 میلیونه شول سوی او ویل شوي چې نږدې ټول په خپل هیواد کې دننه یا په ګاونډیو هیوادونو کې اوسي. ترکیه او د امریکا متحده ایالاتونو د F-14 دوله جنگي الوتکو د خرڅلو په اړه موافقه لاسلیک کړه. دا پریکړه وروسته له هغې اعلان شوه چې واشنگتن تر څو میاشتنیو مذاکرو وروسته د 23 میلیارد ډالرو په ارزښت د دې موافقې په اړه رضایت وشو. د ترکیه د دفاع وزارت یوې سرچینې د فرانسې خبري اجنس ته ویلي دغه موافقه لاسلیک شوه او د دوړو لوریو استازي پر جزئیاتو په خبرو بوختي. د دې موافقې له مخې به ترکیه له واشنگتن څخه 40 نوي F-14 دوله الوتکې رانیسي. د نړۍ د او پرمختللو صنعتي هیوادونو ډلې یا G7 نن پنځشنبه په ایټالیا کې درې ورځنۍ سرمشریزه د امریکا د متحده ایالاتونو د هغه وړاندیز په اړه په توافق سره پیل کړه چې د روسیې لخوا کنګل شوې شتمنۍ څخه 500 میلیارد ډالر اوکراین ته د پور ورکولو لپاره د تضمین په توګه بندوي. د اسوسییټډ پریس خبري اجنس د راپور له مخې ډیپلوماټانو تایید کړي چې د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو مشرانو مخکې لدی چې ایتالیا ته ورسیږي او د دې هیواد په جنوب کې د غسر مشري زپایل کړي پر دې موضوع توافق کړي. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلنسکی به هم په دې سرمشري کې ګډون وکړي او تمه ده چې نوموړي به د امریکا لو ولسمشر جو بایدن سره یو جلا دوړخیزه امنیتی موافقه هم لاسلیک کړي. خبرونه مو د مازیګر د شپږو بجو په نیم ساعته خبری مجله کې له ازادي راډیو واوریدل. په خبری مجله کې د دغو مطالبو تفصیل اوریدل سي. تر شپږو ټولګي پورته د نجونو پر نور تعلیم د بندیز زر ورځې پوره شوې.
زر ورځې کېږي زموږ د مکتب دروازې بندې شوي دي او موږ هیله درلوده چې سږ کال به زموږ د مکتب دروازې خلاصې شي او موږ به خپل درسونو ته ادامه ورکړو.
د نجونو د 3 میلیارد درسي ساعتونو پر ځای کېدو د بشري حقوقو د څار سازمان د شوزو د برخې د مرستيالي مرکه هم خبروي.
I think it's possible that for some girls they might
to forget from to the internet for the which of the risk of the report on the second issue of the initial category to be secured the putin on to the para da barak stay twitter de ham de na hili di
دلی اختر پر راسه دو سره په افغانستان کې د کانګو تبي د ډېرې دو پاړه اندېښنې زیاتې سیوي. نن په افغانستان کې د مور ورځ ده.
کیک خو هم دارنګه زما خويندې او ورونه چې دي ویاري ورته خپل آی او ځان د سټیو ته ورورو.
که څه هم د غزې په جنوب کې د جګړو راپورونه ورکول سوي منځګړي وایي د سولې پر موافقه د سلا کېدو هڅو ته دوام ورکوي. دا خبري مجله تر شپږ نیمو بجو دوام کوي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونی ته شرغلاست ورزو د راپورونو برخه ته. د ماشومان د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي له شوونځیو د نجونو درګرځولو زر ورځې د 3 میلیارد شوونیزو ساعتونو له لاسه ورکولو سره برابرې دي. دغه بنسټ په دې مناسبت په یو بیان کې ویلي نن یو غموونکې او اندېښمنونکې ورځ ده. دا هم تفصیل.
د
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف وایي له ښوونځیو د افغان نجونو راګرځول نه یوازې د 1.5 میلیون نجونو له حقونو څخه سرغړونه ده، بلکې دې کار د هغوی فرصتونه ځپلي او رواني ستونزو سره مخ کړي دي. یونیسف دغه څرګندونې نن پنجشنبه داسې مهال په یو بیان کې کړي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو څخه د نجونو د راګرځولو زر ورځې پوره شوې. دغه صندوق نن یوه غمجنه او اندېښمنوونکې ورځ بللې. یونیسف وایي له ښوونځیو نه د نجونو د راګرځولو زر ورځې د 3 میلیارد ښوونیزو ساعتونو له لاسه ورکولو سره برابر دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق زیاته کړې د ماشومانو په ځانګړې توګه د نجونو حقونه باید د سیاستوالو لخوا یرغمل نه شي. په بیان کې راغلي له ښوونځیو د نجونو منع کول پر نجونو سربیره د افغانستان پر اقتصاد او پرمختیا هم ناوړه اغېز کوي. دغه شان وړاندې پکې ویل شوي دغه بندیز روان بشري ناورین لا پسې زیاتوي او د افغانستان پر اقتصاد او پراختیایي لارو جدي اغېز کوي. د دغه بنسټ په خبره ښوونه او روزنه یوازې فرصتونه نه برابروي، بلکې په کم عمر کې نجونې د ودولو، خوارځواکۍ او نورو روغتیایي ستونزو څخه ساتي او د سیلابونو، وچکالۍ او زلزلې په څیر د آفتونو په وړاندې د دوی مقاومت پیاوړی کوي. په همدې حال کې د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي وایي ضرورت کېږي چې له زده کړو لرې د هیلو او ناهیلیو ترمنځ ژوند تېروي. هدیه د کابل اوسیدونکي چې د 12م ټولګي زده کوونکي وه ازادي راډیو ته وویل
درې کاله پوره شو مونږ نه پوهېږو چې مشکل چیرې دی. په درې کالو کې دې ونه شو کولای چې زموږ د ښوونځیو دپاره یو تصمیم ونیسي، یو پلان ورته جوړ کړي. نو زموږ هیله د نړیوال څخه دا ده چې په طالبان باندې فشار راوړي تر څو مونږ وکولای شو خپل درسونه ته بیرته ادامه ورکړو.
د کندهار ښار یو اوسیدونکو بصیره چې د 12م ټولګي زده کوونکي وه وایي هیله درلوده چې زده کړو ته دوام ورکړي، خو لا یې هم د هیله همداسې هیله پاتې ده.
زر ورځې کېږي زموږ د مکتب دروازې بندې سوې دي او موږ هیله درلوده چې سږ کال به زموږ د مکتب دروازې خلاصې سي او موږ به خپل درسونو ته ادامه ورکړو، خو موږ ډېر ناهیلي سوي یو. زموږ د مکتب دروازې خلاصې نه سولې.
دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د نجونو په وړاندې د زده کړو دروازې پرانیزي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف هم په خپل وروستي بیان کې له طالبانو ورته غوښتنه کړې. په بیان کې دا هم ویل شوي چې نړیواله ټولنه باید د نجونو ملاتړ وکړي، ځکه د یونیسف په خبره د دوی ملاتړ ته تر بل هر وخت زیاته اړتیا ده. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم بېلابېلو سازمانونو د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د نجونو ښوونځي پرانیزي، خو طالبانو تر اوسه په دې تړاو خپله پرېکړه بیرته نه ده اخیستې. نن پنجشنبه د جون 14مه د طالبانو له لورې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د زده کړو د دروازو د تړل کېدو زر ورځې پوره شوې. طالبانو د دې تر څنګ نجونې له پوهنتون او نورو هر ډول زده کړو هم راګرځولي او د غشانې پر افغان ښځو او نجونو ګڼ نور محدودیتونه هم لګولي دي.
ومردل چې یونیسف وایي له ښوونځیو د نجونو د راګرځولو زر ورځې د 3 میلیارده درسي ساعتونو د ضایع کېدو سبب سوي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو څانګې مرستیاله هیدر بار وایي هغه څه چې په افغانستان کې له زده کړو څخه د نجونو د محرومیت په زر ورځو کې له لاسه ورکول سوي ډېر ویجاړوونکي او نهیلي کوونکي دي. زموږ همکاري سحر لیوال د مرکې په پیل کې له هغې پوښتنه کړې. هغه موارد چې د نوموړي له نظره له زده کړو د نجونو د محرومیت په زرو ورځو کې له لاسه ورکول سوي جبرانیدای سي.
افغانستان از نیور ګوینګ ټو ریکاور فرام وات اټس لاست ان دیز 1000 دیز.
افغانستان به هیڅکله له هغه څه نه چې په دې سرو ورځو کې له لاسه ورکړي ښه نه شي. ډېریو نجونو چې د زده کړو او بېلابېلو دندو او مسلکونو ته د رسېدو لپاره یې د خپلو خوبونو د تعقیب فرصت نه درلود، هغو ته د رسېدو لپاره به هڅه وکړي، خو ډېری به په راتلونکي کې کومې پایلې ته ونه رسېږي او نه به هم دا جبران شي. افغانستان به په بشپړه توګه له دې عمله زیانمن شي، اقتصاد به یې زیانمن شي او د هېواد په اړه د هر شي کلتور به د دې بالقوه عمل له امله چې په دې موده کې او هره ورځ تېرېږي زیانمن شي. ښوونځي ته د نجونو د ورتګ په منع کولو سره ډېر څه له منځه تللي. البته په دې برخه کې د نجونو له لاسه ورکولو خبره ډېره ویجاړوونکې ده. دا د حیرانتیا خبره نه ده چې موږ د نجونو ترمنځ د ځان وژنې او د ځان وژنې د هڅو د زیاتوالي شاهدان یو، ځکه په حقیقت کې هغه څه چې پېښ شوي دا دي چې د دوی خوبونه له دوی څخه اخیستل شوي. هغه خوبونه چې دوی د کار او زده کړې لپاره درلودل ټول د طالبانو د دې تبعیضي سیستم لاندې چې اوس واکمن دی له لاسه تللي.
Being deprived of the space
لشپغم ټولګي پورته د زده کړو له بنسټیز حق څخه به برخې کېدل. آیا هغه انجونې چې لشپغم ټولګي نه په ټیټو ټولګیو کې په زده کړو بوختي دي به انګیزه کولای شي؟
So I think it's possible that for some girls they might feel like if they're not going to be able to continue beyond 6
زه فکر کوم چې ځینې نجونې فکر کوي چې که دوی له شپږم ټولګي څخه پورته نورې زده کړې نشي کولی، نو څه ګټه لري چې دوی زده کړې وکړي. خو ځینو نجونو لپاره دا برعکس دی، دوی تر دې هم ډېرې ناهیلې دي او له هر هغه زده کړې څخه ګټه پورته کوي چې دوی ورته لاسرسی لري. موږ داسې راپورونه لرو چې نجونې شپږم ټولګی په وار وار وایي ځکه چې دوی ډېرې ناهیلې دي او د زده کړې فرصت او دا چې له کوره بهر ولاړې شي او له ملګرو سره یو ټولنیز چاپېریال کې وي دا کار کوي. دا ټول ورځني شیان دي چې هر څوک په خپل ژوند کې د خوښۍ لپاره ورته اړتیا لري. خو ډېره د مایوسۍ خبره ده چې دا ټول موارد د نجونو له دغه نسل څخه اخیستل شوي او موږ نه پوهیږو چې دا حالت به څومره دوام وکړي.
په افغانستان کې له زده کړو د نجونو محرومیت تر کومه حده د نجونو پر وړاندې او د دغه هیواد پر اقتصاد منفي اغېز کولی شي؟
It's impossible for any country to develop economically and
دا د هیڅ هیواد لپاره ممکن نه ده چې د خپل ټولاد په علم راستي پرته اقتصادي وده وکړي او ښه اقتصاد ولري. څو ورځې وړاندې زما یو همکار په دې اړه خبرې وکړې. هغه وویل چې دا د ماراتون د یوې سیالۍ په څیر ده او دې ته پاتې کیږي چې له منډې وهلو مخکې خپله یوه پښه پرې کړو. زه فکر کوم چې دا د یو هیواد اقتصادي راتلونکی او په ټوله کې د هیواد راتلونکي ته ورته دی. لکه څنګه چې ښځې او نجونې له ټولنې څخه لیرې کیږي، هغه څه چې اوس په افغانستان کې روان دي.
According to the Taliban's approach
لنړیوال ټولنې سره د طالبانو کړنلارې ته په کتو د دوه درېمې ناستې پایلو ته چې ټاکل شوې په نږدې درې اونیو کې جوړ شي څومره هیله مند یاست چې طالبان به په نږدې راتلونکي کې د نجونو پر زده کړو بندیزونه لرې کړي؟
There is no reason at all for any optimism about the Taliban lifting any of their restrictions.
په ځون جنو د طالبانو د محدودیتونو د لری کولو په تړاو د خوشبینی هیڅ دلیل نشته. موږ له دوی څخه د نرمښت هیڅ نه خنه دلیدلې. په حقیقت کې موږ برعکس وینو چې دوی له خوا د جنو او خوځو د بل دوام لري او رستر بل خرابېږي. هیڅ دلیل نشته چې موږ فکر وکړو چې د دوه درې مغونډه به د محدودیتونو په برخه کې کومه غیظ ولري، بلکې برعکس لیدل کېږي. وضعیت داسې دی چې ملګرو ملتونو تر هغه حده شاته کړی چې طالبان په دې وند کې د ګډون لپاره چمتو شي، خو خزي او حقونه د حزبولو په حال کې دي. د سبريخي چې خزي او د غوي د حقونو موضوع په دې غونډه کې څنډې ته شوې، د سيختاري شل اجنډا څخه بهر دي. تل څرګندنه ده چې افغان میرمنو ته به د غونډې په یوې برخه کې هم د ګډون اجازه ورکړل شي کنه. نو د امنیت شورا د 1325 پریکړې پر بنسټ د دوی بشپړ ګډون لا لري خبر ده. نو کدا غونډه په دې شکل د افغان میرمنو او د غوي د حقونو په اړه د بحث پرته پر مخ ولاړ شي، دا به د طالبانو لپاره لوی بریا وي. طالبان به د ځواک دی وینې په توګه وګوري چې د ملګرو ملتونو په ګډون نړیواله ټولنه د خپلو ګوتو په اشاره وڅرخوي او دغه شان د ښځو او نجونو په وړاندې خپلو وحشتناکو ناوړه کړنو ته ادامه ورکړي او د فرمانونو په پلي کولو سره افغانستان په نړۍ کې د ښځو د حقونو تر ټولو جدي بحران باندې بدل کړي.
د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو څانګې مرستیاله هی دربار ولا ازادي راډیو سره په خبرو کې.
ستاسو له پیغامونو
محترم مو کارکونکو د راډیو ټول ته سلامونه وایم. د زموږ د وطن د زنانو سره دا ډیر ظلم دی او ډیره ناکي ده. دا باید خلاص شي د مکتبونه، ځکه چې زموږ هیواد ودې ته ضرورت لري او ډیر سخت اغیزه پر موږ باندې د دې چې مثال اوس خپل مریضان دي. اوس دا موږ څه په وکړو؟ دا کم ډاکټر ته بوزو؟ خو چې ډاکټر ته ورولو که ښځه ډاکټر وي نو زموږ مریض خپل حال ښه ورته ویلی شي. او که دا رقم وي چې مثال ګرد نارینه ډاکټر وي نو کله کولی شي چې معنی خپل حال ورته وایي؟ یعنی په انسان په صورت کې داسې ډېر زاګونه شته چې مثال د مریضۍ سره مخامخ کېږي، نو هغه نر ته چې نر ډاکټر ته دا حال ویل کېدل د ښځې دپاره ډېره مشکله ده او ډېر اغیزه پر سړي باندې کوي. نو دا زموږ دپاره ډېر سخت تاوان دي. معنا دا دغه باید ایله شي، دا مکتبونه سل فیصده باید ایله شي. او دا چې زموږ سره دی دا ډېر ظلم دی او ډېره ناکي ده. نو سلامونه دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما احمد رفیق مینا فعال غزنی ولایت اوسیدونکی یم. خدای دې وکړي دا مکتبونه په صحیح توګه خلاص شي. دا مکتبونه بند کړي دي، دا خو لا ظلم ده. د افغانستان له ښځو سره او له خلکو سره له ټولو سره ظلم ده. نو موږ دا غواړو چې دا دې خلاص کړي.
ازادۍ ټولو کارکوونکو او همکارانو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. د بادغیس ولایت څخه پیغام پرېږدم په موضوع د ښوونځیو د تړول. او ګوره، علم چې دا خو یو نړا ده، یو رڼا ده. اولنه علم د دین دی، بیا د دین سره دا نور علوم چې عصري علوم دي ما ټکر نه لري، ځکه ضرورت دی ورته. نو انشاءالله چې امارت اسلامي هم دې ته ډېره توجه لري، هغه خپل د مریض غم خوري پر دې باندې کار کوي چې زموږ هیوادوال خارج ته اړ نه شي. بیا موږ تر نیمایي ډېره حصه چې ده ښځې تشکیلوي، د ښځو تنو دغه ضرورت ته او دغسې کار لري. بیا موږ د امارت مسؤلین چې دي هغه هم دغسې ګزاره لري لکه تانو خلک چې دي. نو کوم کسانان چې د دې څخه بده استفاده کوي چې طالبانو د ښوونځیو مخ تړلی دی دوه نظر شپې پوره شپې، بیا هم خاص دا دی د امارت څخه د مکاتبو پر خلاصولو باندې جدي اوسي. نو پر الله پاک سپارم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
او سم د منځنی ختیځ په اړه په دسل کې چې د غزې پر رفح ښار کې اوسیدونکي تیر شپه د اسرائیلي ځواکونو د سختو بمباریو خبر ورکوي. په سیمه کې د جګړې د بندولو لپاره منځګړي وایي چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د وروستي تصویب شوي پریکړه لیک د یقیني کولو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. د طالبانو حکومت هم دغه پریکړه لیک چې د امریکا لخوا وړاندې سوی وو هرکلی کړی دی. نور په دې راپور کې
د غزې په جنوب کې د رفح اوسیدونکو تیر شپه د اسرائیل لخوا د سختو هوایي او ځمکنیو بریدونو خبر ورکوي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دوی ویلي په داسې حال کې چې اسرائیلي ټانکونه د رفح په لویدیځ کې وړاندې تګ کوي، تیر شپه په سیمه کې د اسرائیل د هوایي ځمکنیو او د سمندر له لارې د بریدونو له پلوه یوه تر ټولو سخته شپه وه. د دغه بریدونو په نتیجه کې ډیری کورنۍ په تیاره کې خپلو کورونو او خیمو پرېښودو ته اړ کړای شوي دي. د رویټرز د راپور له مخې اسرائیلي ځواکونه په رفح کې ساحل ته نږدې د الماواسي پر لوري پرمختګ کوي. دا هغه سیمه ده چې د اسرائیل پوځ پر رفح د مئی میاشتې له برید راهیسې په ټولو اعلانونو او خپرو کړو نقشو کې د بشر پالنې د سیمې په توګه نومولې ده. د اسرائیل پوځ دغه راپورونه رد کړي او ویلي دي چې په الماواسي سیمه کې هیڅ عملیات نه دي کړي. اسرائیل ویلی د بریدونو هدف دا دی چې د حماس وروستۍ وسلواله ډلې په رفح کې چې په دې سیمه کې د عملیاتو له پیلېدو مخکې له 1 میلیون زیاتو فلسطینیانو پناه اخیستې وه وځپي. د اسرائیل پوځ په خبر کړي بیان کې همدارنګه ویلي چې په رفح کې د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی او زیاته کړې ده چې تېره ورځې ځواکونو په عملیاتو کې یو شمېر وسلې کشف او د نږدې واټن نښتو په ترڅ کې فلسطیني وسلوال وژلي دي. پوځ ویلي انتر ورځ د حواله لارې په غزې ترانګه کې د پوځي تاسیساتو، پوځي واحدینو، راکټ لانچرونو او تونلونو ته د ښکته شو څاګانو په ګډون 45 هدفونه په نښه کړي وو. د غزې د رفح ښار اوسیدونکو د اسرائیل د سختو بمباریو خبر داسې مهال ورکوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د تصویب شوي پریکړه لیک د یقیني کولو لپاره د منځګړو هڅې روانې دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم په غزه کې د جګړې د بندېدو په اړه د ملګرو ملتونو د دغه وروستي پریکړې لیک هرکلی کړی دی. د دې وزارت مرستیال وین حافظ ضیا احمد نن پنجشنبه په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې لیکلي چې د بهرنیو چارو وزارت په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو په هدف د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د وروستي پریکړې لیک تصویب د غزې د اوسیدونکو لپاره چې هغه د دوی نسل وژنه یاده کړې د پای ته رسیدو په هدف یو لومړی ګام بولي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني هم په غزه کې د اوربن لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو لخوا د وړاندې شوي نوي پریکړې لیک د تصویب هرکلی کړی، خو یو ځل بیا پر خپل پخواني دریځ ټینګار کړی چې هره موافقه باید د جګړې پای ته رسېدل یقیني کړي، هغه غوښتنه چې اسرائیل تر اوسه رد کړې ده. اسرائیل بیا ویلي چې حماس د امریکا د سولې نوی وړاندیز په بشپړه توګه رد کړی دی. په عین حال کې قطري او مصري منځګړو ویلي چې دغه موافقې د یقیني کولو لپاره د دوی هڅې اوس هم روانې دي او امریکا یې هم ملاتړ کوي. د تیر کال په نومبر میاشت کې پر یو لنډمهاله اوربند له شوې موافقې وروسته په غزه کې د جګړې د درېدو لپاره هڅو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې، ځکه حماس ټینګار کوي چې جګړه دې په بشپړ ډول ودرول شي او اسرائیلي ځواکونه دې په بشپړه توګه له سیمې ووځي. اسرائیل په غزه کې جګړه وروسته له هغې پیل کړي چې د تیر کال د اکتوبر په 1 حماس د اسرائیل پر قلمرو په برید سره شاوخوا 1200 کسان ووژل او شاوخوا 2500 نور یې یرغمل کړل. په غزه کې د جګړې له پیل راهیسې د سیمه ییزو روغتیایي چارواکو په وینا شاوخوا 8000 کسان وژل شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
نن د خبرګولې څلورشتمه په افغانستان کې د مور له ورځې سره برابر ده. په افغانستان کې ځینې کورنۍ دا ورځ لمانځي، خو ځینې کسان داسې مسته چې مسافر دي او نسي کولی چې دا ورځ د خپلو میندو په حضور کې ولمانځي. سنا کاکړ او په دې اړه نور تفصیل.
د خبرګولې څلور وشتمه په افغانستان کې د مور لورزې سره برابر ده. یو شمیر کورنۍ وایي چې په دې ورځ خپل میندو ته ډالې اخلي او د کورنۍ په خوشحاله فضا کې نمانځي. د کابل ښاري اوسیدونکي نومان وایي چې د مور د ورځې په ویاړ یې د ډالې په ورکولو او د کیک په راوړو دا ورځ ولمانځله. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د میندو درناوی او مینه او د هغوی ملاتړ باید د مور په ورځې پورې محدود نه وي.
مونږ هم د دې ورځ لپاره چې د خاص امادګیانې نیسو، لکه کیک ورته جوړو، توفه ورته اخلو، خو یوازې یو ورځ باید د مور ورځ مشخص نه شي، ځکه د مور مینه او محبت چې څومره د خپل اولادونو سره زیات وي نو یو ورځ باندې هغه نه اکتفا کیږي، نو باید هر ورځ د مور ورځ اوسي او هغه مینه محبت باید هر ورځ هغې ته ورکړل شي.
د کابل ښار اوسیدونکي نظیفه وایي خوښه ده چې کولی شي له خپلې مور سره دا ورځ ولمانځي، خو د اقتصادي ستونزو له امله نه شي کولی هغه ډول یې ولمانځي څنګه یې چې زړه غواړي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
مونږ دغه ورځ هر کال لمانځو او سکل هم د تیرو کلونو په څیر مونږ د ورځ ولمانځله. خپلې مورجانې ته یو کیک اخلو، همدارنګه زما خویندې او ورونه چې دي دویار یې ورته خپله یو ځان ځانته توفې ورته وروړو او هغه توفې ورکوو او دغه ورځ ټوله کورنۍ یو ځای سره لمانځو.
خو لیدا چې له افغانستانه بهر ژوند کوي وایي یوازې له لرې څخه خپلې مور ته د دې ورځې مبارکي ویلی شي او هیله لري چې له خپلې مور سره یو ځل بیا دا ورځ ولمانځي.
جانم په افغانستان کې دا ورځ په یو هیواد کې کډواله یم، ځنه لرې یم، نشم کولای چې د مور ورځ ورته ولمانځم او یوازې د لرې لارې نه ورته مبارکي کولای شم، نور هیڅ هم نشم کولای.
په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو سره د هغو میندو شمېر چې اولادونه یې د نړۍ بېلابېلو هېوادونو ته کډوال شوي زیات شوی دی. یوه له دوی څخه نازنین وایي چې د مور ورځ ورته له اولادونو څخه یې لیرې ډېره سخته ده.
امرشن گپ میزنم بسیار زیاد برام سخت تمام میشه، نمیفهمم که چخصن
لاولادونو سره می چی خبرې کوم ډیره راته سخته تمامېږي، نه پوهیږم چې څنګه تاسو ته وایم، ځکه اولادونه می را سره نشته، د مور ورځ را باندې ډیره سخته تیریږي، اولادونه می هم حمل ته سخت وضعیت کې دي. خدا چې زه یو مور يم د زغم باید ولرم چې اولادونه می په نورو هیوادونو کې دي، ځکه د هیواد شرایط ښه نه وو، که وضعیت ښه وو یو مور به ولې داسې وضعیت درلود.
د خبرګولې څلور وشتمه په افغانستان کې د مور ملي ورځ ده. د ړنګ شوي جمهوریت پر مهال د افغانستان په یو شمېر دولتي ادارو کې د مور ورځ د بېلابېلو پروګرامونو او مراسمو په ترسره کولو او کارکوونکو ته د ډالیو په ورکولو سره لمانځل کېده، خو په تېرو دوو کلونو کې او سږ کال په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې دا ورځ په رسمي ډول نه لمانځل کېږي. د یادونې ده چې سږ کال د مور ملي ورځ په داسې حال کې رارسېدلې چې په افغانستان کې یو شمېر ځوانې میندې له مناسبو او دوامداره روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې دي.
نن د احمد ظاهر د مړینې 25 کاله پوره شول، خو لا هم د خپل هنر په مټ د خپل خلکو او مینوالو ترمنځ ژوندی دی. احمد ظاهر د افغانستان په دواړو رسمي ژبو پښتو او دری له 400 زیاتې سندرې ویلې دي. عبدالدی سپوږمۍ په خپل راپور کې د هغه ژوند او فعالیتونو ته کتنه کړې.
پینځه څلوېښت کاله له احمد ظاهر پرته، خو مینوال یې هغه ځواني مرګ نه دی هېر کړی او په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا پر موسیقۍ له بندیز سره سره هم اوریدل کیږي. د کابل یو اوسیدونکی چې د خپل نوم له ښودلو ډډه کوي وایي چې د احمد ظاهر سندرې یې له ماشومتوبه اوریدلې دي.
ولا د احمد ظاهر سندرې له ډېر پخوانه، یعنی زه ډېر وړوکی وم چې اورېدلم، هغه داسې مې اورېدلې چې زما پلار د هغې مینهوالو، نو ما ته اوس هم یاد دي هغه کیسټې دا به اورېدې تر ډېره پورې. او دغه یو څو کلونه کېږي چې لږ بندیزونه هم راغلي په سندرو باندې، نو بیا هم کله زموږ پلار چې شي نو بیا زه ورته د یوټیوب نه هغه را ډاونلوډوم اوري.
د غور ولایت د فیروزکو اوسیدونکی زبیر وایي چې د احمد ظاهر سندرې ځکه ډېر مینوال لري چې په خبره یې د سندرو موضوعات یې مختلف دي او ښه شعرونه یې ورته انتخاب کړي دي.
احمد ظاهر د افغانستان ټولو خلکو ته ګران دی او آن له افغانستان بهر هم په خلکو ګران دی. یو لامل یې دا دی چې هغه په بېلابېلو موضوعاتو سندرې ویني، بل لامل یې د ښو شعرونو انتخاب، غږ او د هغه طلایي انجره ده.
احمد ظاهر چې د افغانستان د لغمان ولایت اصلي اوسیدونکی و، د 1925 لمریز کال د جوزا په 24 زیږیدلی و او د 1958 لمریز کال په همدې نیټه په سالنګ کې ظاهرا په یوې ترافیکي پیښه کې ومړ. هغه د کابل په شهدای صالحین کې ښخ دی. طالبانو یې د خپلې لومړنۍ واکمنۍ پر مهال په 1950 لمریز کال کې قبر هم وران کړی و، خو کله چې دا واکمنۍ سقوط شوه د ده مینوالو بیرته ورغوه. طالبان موسیقي د اسلام له نظره حرامه ګڼي. احمد ظاهر له دیرشو زیات د سندرو البومونه لري او په ټوله کې د سندرو شمیر یې 450 ته رسیږي. د احمد ظاهر د هنري ډلې یو غړی او ملګری سندرغاړی خلیل راغب وایي چې هغه دومره مینوال درلودل چې په وچه ځمکه کېناستلو او کنسرت لیدلو لپاره به یې هم ټکټونه اخیستل کېدل.
قرارداد کړی و چې د کانتینینټال هوټل په بالون کې به د یو کال لپاره کنسرت ورکوي. د هرې جمعې شپه به هلته احمد ظاهر کنسرت ورکولو. په قرارداد کې راغلی و که مې خالي چوکۍ ولیده زه کنسرت نه ورکوم او بیا بلې جمعې شپې ته کنسرت ورکوم. باور وکړئ چې دا یو کال کې خالی چوکۍ خو هېڅ امکان نه و چې موجوده وي، بلکې تر سلو کسانو پورې به ټکټونه اخیستل او په ځمکه به ناست و. ویل به یې موږ ته فرق نه کوي، په چوکۍ نه کینو.
د احمد ظاهر سندرې یوازې اوریدونکي او لیدونکي نه، بلکې په لکونو لوستونکي هم لري. د دانش خپرندویه ټولنې مشر اسد دانش وایي چې د تنها صداست که میماند په نوم کتاب چې د پخپله په 1993 کال کې راټول کړی او ټولنې یې چاپ کړی دی، شاوخوا 100,000 ټوکه خرڅ شوی دی.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو 24 ساعته.
د لوی اختر پر رسیدو سره افغانستان کې د کانګو تبې د ډېرېدو په اړه اندېښنې زیاتې سوي. ځینې ناروغ لرونکي کسان وایي چې د دوی د کورنۍ غړي چې د کانګو په ناروغۍ اخته دي ډېره تبه، ناآرامي او د ملا درد لري، دغه راز په نس ناستې هم اخته دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
دا چې په افغانستان کې لوی اختر ته په ګوتو شمیر ورځې پاتې، ورسره هم مهاله په بېلابېلو سیمو کې د قربانۍ لپاره د څارویو د خرڅلاو بازارونه جوړ شوي. خلک د کانګو ناروغۍ د زیاتېدو په اړه اندېښمن دي. د کابل اوسیدونکی میراجان چې قصاب دی، ازادي راډیو ته وویل چې میرمن یې څو ورځې وړاندې د کانګو په تبه اخته شوې.
تقریبا ښځه مې له درې ورځو راهیسې ناروغه ده. کنه یې په ځان پورې نښتې وه. کله مو چې کنه ترې لرې کړه، سرخوږي ډېره شوه. وروسته مو ډاکټر ته بوتله او معاینات یې بشپړ شول.
مرزا خان هم د دې ناروغۍ د نښو نښانو په اړه وایي.
اوله کې دا بدن وجود مې درد کول، همداسې دا ډوکي مې درد کول، خپې او تبه راباندې راتلو، همدا په زړه باندې مې بوج راتلو.
په افغانستان کې د ساري ناروغۍ متخصصین کانګو یوه خطرناکه ناروغي بولي او ټینګار کوي چې خلک باید د لوی اختر سربیره هر وخت د څارویو د حلالولو پر مهال د خوندیتاب جامې وکاروي. د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر فرید الله عمری ازادي راډیو ته وویل
چې کله کوم مواشي یا څاروی هغه قربانی کوي یا اضافه کوي، که چیرې په خپل لاس کې زخم ولري یا په خپل جلد پښو کې، نو کوشش وکړئ چې په هغه قربانۍ ته ورنږدې نه شئ. او هغه کسان چې په همدې قربانۍ کې لګیا وي، یعنې هغه حیوان ذبح کوي، هغه باید ځان سره عینکې، ماسک، پیشبند، دستکش، موزې باید ولري. زموږ هغه دوستان چې هغه په خپلو کورونو کې مواشي لري داخل د اتاقو کې او څارویو د پاشي کو او وکړو تر څو پورې چې د کانګو ناروغۍ څخه پامن پاتې شو.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت روانه اونۍ رسنیو ته په یو پیغام کې ویلي و چې د 2024 میلادي کال له پیل راهیسې په 13 میاشتو کې د دې ناروغۍ شاوخوا 203 پیښې او لامل یې د شپږو تنو مړه کېدل ثبت شوي. د طالبانو یاد وزارت زیاتوي چې سږ کال د 13 میاشتو په پرتله په وروستیو دو میاشتو کې د دې ناروغۍ پیښې 38% زیاتې شوې دي. په افغانستان کې په 2023 کال کې د کانګو تبې تر 1200 ډېرې پیښې ثبت شوې وې چې شاوخوا 100 کسان یې مړه کړي وو. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان FIO هم ویلي و چې د لوی اختر په مناسبت د قربانۍ لپاره د څارویو له لیږد د حلالولو سره په افغانستان کې د کانګو ناروغۍ د مثبتو پیښو د زیاتوالي په اړه اندېښنه لري. د ملګرو ملتونو د ادارې ډیسیشن بی په ورځ د جون په 22 په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې ویلي و چې د کانګو تبې پیښې له څارویو څخه انسانانو ته خپریږي او د انسانانو لپاره وژونکې ناروغي ده. ډاکټران وایي د کانګو تبه یوه وژونکې میکروبي یعنی ویروسي ناروغي ده چې د کنې د چیچلو له لارې څارویو او بیا انسانانو ته انتقالیږي. شدیده تبه، سردرد، د عضلاتو درد، د غاړې شخوالی، د ملا درد، د معدې درد او اسهال د دې ناروغۍ له لومړنیو نښو څخه بلل کیږي.